السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. تاسو د ازادۍ راډیو خبرونې ته خوښ یاست چې د افغانستان په اکثرو سترو ښارونو کې د اف ام په 13.5 او په ټول افغانستان کې په منځنیو 1216 نوي څپو باندې خبرونې لري. روانه خبرونه زه قسیم سولمل تاسو ته وړاندې کوم او د تخنیک په چارو کې را سره عبیدالله عبیدی همکاري لري. په دې خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې افغان حکومت وایي د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټه هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. نور راپورونه هم لرو خو له معمول سره سم خبرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې هم دا سرټکی دادی چې د امریکا د جمهور ریاست ته کاندید د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د ګوند په داخلي انتخاباتو کې البته په وروستي پړاو کې سخته ماته خوړلې ده. نور مسایل هم لرو خو پیل په کورنۍ خبرونو کوو. اجمل تورمان د خبرونو چمتو کړی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د بندونو په شمول به د ځینو بنسټیزو پروژو عملي کار پیل شي. د افغانستان حکومت اجرایه ریاست د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د چمتووالي هرکلی کوي. وایي چې هیله من دي نورې ډلې هم ورته دریځ خپل کړي او د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې دغه وزارت د یوې بسوې ځمکې امر ورکړي. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د بندونو په شمول به د زینو بنسټیزو پروژو عملی کار پیل شي. ولسمشر مانی څخه په وی خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر دغه څرګندونه تیر ماخام د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی مالی وزارت ته دند سپارلی چې د یادو پروژو د مالی سرچینو د برابرولو په برخه کې لازم اقدام وکړي. خبر پاڼه وایي چې د ملي تدارکاتو کمیسیون دغه شان پریکړه وکړه چې د مالی سرچینو د لټون ترڅنګ د تدارک کاتی بهیر هم پایل شي. د افغان حکومت اجرایه ریاست د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د چمتووالي هرکلی کوي. وایي چې هیله من دي نورې ډلې هم ورته دریځ خپل کړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
موږ ټول دلته د ګډون بلنه ورکړې ده. ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لخوا د خبرو لپاره د آمادګۍ شوډل یو شګام دی. پرمختګ په لور باندې یو شپایل دی. مشکل باندې چې نور افغانان به هم ورته اقدام وکړي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان حزب اسلامي ډلې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو دي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې خبرې د مارچ میاشتې په لومړۍ ونې کې پیل شي. خو د ملا منصور په مشرۍ د طالبان د ډلې تر مخالفت وروسته دغه خبرې وځنډېدې. پاکستاني چارواکي وایي چې ټاکل شوی دغه خبرې د مارچ میاشتې تر 15 منټې پورې تر سره شي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې دغه وزارت د وی بیس ویز مکه امر وکړي. محمد معصوم ستانګزی نن وی خبری غونډه ته وویل چې د دفاع وزارت د ځمکو غصب په اصل کې د ملي اردو ځواکونو ته خیانت دی. خغلی ستانګزی وویل چې د دفاع وزارت د ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره به جدي اقدام وشي.
ما یک بسو زمینی وزارت دفاع را به
هیچ دی وی ز د دفاع وزارت دی بسمی ز بکی امر چاته نه ورکوم او نه څوک حق مې دي چې امر ورکړي. دا په حقیقت کې ملي اردو او افغان پاوس سره لوی خیانت دی. دا پر اساس حال کړه چې د ډيري دولتیزم کو په ځنګړي ډول د دفاع وزارت ځمکه او تاسیسات په تیر څو کلونو کې د زورواکو لخوا غصب شوې دي. او روسي خبردا چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موین وایي چې د ځوانانو لپاره 15 کلنه ملي ستراتیژي جوړه شوې ده. کمال سادات په کابل کې ویغونډه ته ویل چې د ستراتیژي په لیکې دلو سره به تر 15 کلونو پورې تر ملیونو څخه زیاتو ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي. خاغلی سازات وویل چې په دغه 15 کلنه ستراتیژي کې اساسي برخې لکه تعلیم، روغتیا، کارموندل او په دولتي ادارو کې د ځوانانو ونډه شامل ده. خاغلی سازات ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ستراتیژي په پلي کېدلو سره به تر راتلونکو 15 کلونو پورې د دوی په ژوند کې بدلون راشي. د تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرنی خبرونه له صالح محمد صالح څخه واوري.
د پاکستان په شمال ودیس کې د ډبرو سکرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه و کان کیندونکي مړ شوي دي. پرون په قبایلی سیمه اورغزیو ایجنسی کې د درنو ورشتونو لکبله د کان ل نړیدو ورسته دوه کان کیندونکي و سملا دره کړي. په سیمه کې یو دولتي چارواکی وویل چې شپږوش کارګر ژغورل شوی، خو د سختو ورشتونو لکبله د ژغورنې هڅې ځنډول شوی دي.
الله زخمیان دی وزرو کې بالکل نارمل حالت کې چې کوم غره وو بالکل صحیح سلامت کروي شروع یې ده الله دې مکه کې نه دی کنه دا پته وسته لګیږي
د پاکستان قانون د خوندیتوب د ناسمو معیارونو لکبل بدنامه دي په 2011 میلادي کال کې لشتلره درې څلوېشت کارګر هغه وخت وژل سول چې په بلوچستان ایالت کې د ډبرو سکرو په یو کان کې چاودنه وسوه او کان ونړید د عراق حکومت وایي هغه ډله چې ځانته اسلامي دولت وایي پرون کرکوک ښار ته نږدې کیمیاوي حمله کړې ده دا په وروستیو څو ورځو کې دویمه ورته حمله ده عراقي چارواکي وایي زهرجن کیمیاوي مواد پر تازه ښار استعمال سوي چې په نتیجه کې د داعش خلاف د یوه جنګیدونکي شیعه ملیشه درې کلنه لور مړه سوې ده دوی دغه ورځ وایي چې په دې برید کې تازه ښار ته نږدې شپږ سوه نور اوسیدونکي ټپیان او په سلګونو نور تښتېدلي دي د عراق صدراعظم حیدر العبادي پرون ناوخته د تازه ښار له مشرانو سره په غونډه کې وویل چې دا حمله به بې ځوابه پرېنږدي او عملاً به یې درنه بیه پرې کړي پام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په پاریس کې لخپل فرانسوي بریتانوي ایټالوي او جرمني سیالانو دغه راز د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موګرینی سره وګوري د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هغه غیر مستقیمه مذاکرې شامل دي چې په پام کې د سبا په جنیوا کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د سوریې د اپوزیسیون ډلو د استازو ترمنځ پیل سي د مرکچانو علي کمیټه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د سوریې د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې راټولې دي وویل دوی په جنیوا کې په دغو خبرو کې برخه اخلي او د وداسې انتقالي حکومت غوښتنه به وکړي چې بشپړ اجرایه صلاحیتونه ولري د اپوزیسیون مشر مرکچي محمد علوش پرون په جنیوا کې وویل چې انتقالي مرحله باید د بشار الاسد له پرځولو یا هم مرګ سره سمه پیل سي علوش زیاته کړه انتقالي حکومت د رژیم په موجودیت کې یا تر هغه چې سیاست په قدرت کې وي نسی تشکیل کېدلی د سوریې د بهرنیو چارو وزیر والید المعلم وویل چې د حکومت استازي بنن په دغه خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره جنیوا ته روان سي د سویس په جنیوا کې د روسیې ډیپلوماټیک ماموریت تایید کړی چې په مسکو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر بندیږي په وروستیو کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو یو عالي رتبه چارواکي د روسیې د دې احتمالي اقدام په باب اندېښنه څرګنده کړې وه پرون د روسیې ریا نوویستي خبري اژانس وویل چې د روسیې ډیپلوماټیک ماموریت تایید کړی چې په مسکو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر د دفتر د بندولو پریکړه شوې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو په دې اړه راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې په روسیه کې د بشري حقونو د فعالانو خپلواکو ژورنالیستانو او ولسي مباحثو د ځپلو او مخنیوي لپاره هڅې زیاتې شوي دي او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ د ګوند داخلي مقدماتي انتخاباتو په وروستي پړاو کې سخته ماتې وخوړه د دغو لمړنیو انتخاباتو په مرسته د ګوند لخوا د روان میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو ته کاندید معرفي کیږي میلیارډر ټرمپ پرون په واشنگټن ډي سي او وایومینګ ایالتونو کې په لمړنیو انتخاباتو کې ماتې وخوړله په واشنگټن ډي سي کې مارکو روبیو په اسانۍ له ټرمپ نه مخکې سو په دې ځای کې ټرمپ د 13.8% ملاتړ په خپلولو سره په دریم کتار کې راغی په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د ډیموکراتانو پلویان زیات دي چې یوازې 6% راجستر سوي رای ورکوونکي جمهوریت غوښتونکي دي په وایومینګ او تگزاس کې ټیټ کروز د 6.3% رایو په ګټلو سره له ټرمپ نه مخکې سو ورپسې د ګوند په خپل منځي مقدماتي ټاکنو کې د بل سیال مارکو روبیو مخکې دی چې 9.5% رایې خپلې کړې ټرمپ په دریم کتار کې راغی
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ملاصدی رادیو واوریدل که غواړی دا خبرونه بیا ولولې یا واوري نو د ازادي رادیو پر وپانه موندلې سي پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی او وړاندې په خبرونه کې پر دغه مطالب باندې په تفصیل راپورونه اوریدلې سي د خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان حکومت وايي د سولې د همغږي څلور اړخیزه ډلې دا هڅه پیل کړې چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره زمينه برابر شي
د مخامخ خبرو لپاره د څلور اړخیزه همغږي ګروپ د کار مطابق دغه ګروپ هڅه کوي چې د غونډې د سیف مطابق د افغان حکومت او وسله ډلو د باصلاحیت استازو ترمنځ د ستونزې مخامخ خبرې پیل کړي.
بشپړ راپور په دې خبرونه کې لرو. خدا چې د سولې مخامخ خبرې ولې نه پیلېږي، په دې اړه مو د ولسي جرګې د غړي عبدالقادر ځازي نظر هم راخیستی.
لومړی د ما پیشنهاد دا ده چې دغه څلور ملکونه یا حکومتونه د خپل منځ کې په هماغو طالبانو ډلو باندې او د افغانستان حکومت باندې فشار راوړي چې علني دستبندي اعلان کړي چې په افغانستان کې نور د طالب په نوم باندې او ډز
په کورونی راپورونو کې د هلمند نادلی ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت هم درته بشپړ معلومات درکو. نور مسایل هم سته. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بارونی چارو وزیر له خپل اروپایي سیالانو سره د سوریې د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. روانه خبرونه مو تر دوه نیم بجو دوام کوي. ملتیا مخواړم. اوسم راځو د خبرونه لمړی مطلب ته. افغان حکومت وايي د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټې هڅې پیل کړي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو زمينه برابر کړي. د اجرایي ریاست یو ویاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې هله د وسلوالو مخالفینو سره مخامخ خبرې وسی او په دې درشل کې هر هغه ډله چې د سولې خبرو ته غاړېشتي افغان حکومت هرکلی کوي. اخوا سیاسي کارپوهان هم د سولې د مخامخ خبرو امکان لري نه بولي، خو وایي چې دغه خبرو د نیټې په ډاګه کول هغه پوښتنه ده چې لا هم نه ده جواب سوی. سفی الله ستانکزي په دې اړه ریپورت چمتو کړی.
افغان چارواکي وایي چې د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټه هڅه کوي څو د وسلوالو طالبانو صلاحیت لرونکي استازي له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینوي. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د یک شمې پورس ازادي رادیو ته ویل که څه هم د سولې مخامخ خبرې زندیدلې، خو لا هم هیله شته چې د سولې د خبرې وشي. خغلی فیصل هم درز د سولې د خبرو لپاره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند له چمتووالي هرکلی وکړ او نورې ډلې هم ورته کار ته راوبللې.
د مخامخ خبرو لپاره د څلور اړخیزه همغږي ګروپ د کار مطابق دغه ګروپ هڅه کوي چې د غونډې د فکر مطابق د افغان حکومت او وسله ډلو د باصلاحیت استازو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. موږ هیله من چې دوی په خپل کار کې وتوانېږي چې بالاخره د سولې مخامخ خبرو ته زمینه مساعد کړي. ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لخوا د خبرو لپاره د آمادګۍ شودل یو ښه ګام دی، پرمختګ په لور باندې یو ښه پیل دی.
افغان چارواکو وروسته له هغه نورې مخالفې ډلې د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅولې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په یو بیان کې د سولې په خبرو کې د ګډون چمتووالی ښودلی دی. د ډلې کڅه هم بهرنیان د جګړې په دوام تورن کړي، خو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې د ګډون هدف دا دی چې دوی د سولې لیوالتیا لري. خو وسلوال طالبان چې د افغان دولت پر ضد د جګړې اصلي لوري دی، لا هم په خپل دریز ولاړ دي چې نغوري د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی و چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي، خو په دې پروسه کې د طالبانو د ګډون په ردیدو سره دغه خبرې وځنډېدې. اخو سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو هڅه وکړي، نه دا چې د سولې د خبرو لپاره د یوازې د وړوکو مخالفو ډلو په چمتووالي اتکا وکړي. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکزي وڅیړونکو حکمت الله اعظمي ازادي رادیو ته ویل حزب اسلامي به خپل جوړښت لري، خو هڅه باید دا وي چې له طالبانو سره سوله وشي.
حزب اسلامي سړي د خپل سټراکچر ساختار لري په افغانستان کې د باندې، مګر د جنگ په میدان کې د طالبانو تر رهبری لاندې او حتی تر بیرغ لاندې د جنگ کوي، نو که چېرې طالبان څورته راځي بیا د حزب اسلامي مشکل دومره غټ نه دی. پر راتلونکي کې کله چې موږ د طالبانو سوله بیا مطرح کوو او هغه باندې بحث کوو، زه فکر کوم دا ډېر د توقع خلاف دا پیچلې کېږي. زه په دې کې شک نه وینم چې مخامخ خبرې به نه کېږي. دا چې به کله کېږي او څومره به کامیاب وي هغه سوال دی.
خغلی اعظمي هم درز د سولې پروانو هڅو کې د بیلابیلو هیوادونو ښکېلتیا او لیوالتیا د دې پروسې د لانجمن کېدو یو لامل وباله. د سولې د خبرو په اړه په داسال کې د افغان چارواکو ترمنځ خوشبيني زیاتې شوې دي چې په کابل او اسلام آباد کې د سولې د خبرو څلور اړخیزو غونډو لا هم د مخامخ خبرو زمينه نه ده برابره کړې. افغان حکومت او د څلور اړخیزو غونډو دریو ګډونوالو امریکا، چین او پاکستان دا هم ویلي چې وسلوال مخالفین سولې نه کوي، دوی به پر ضد پوځي اقدام وکړي. سفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت وایي څلور اړخیزه کمیټه په دې اړه هڅه کوي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. دغه ډلې له دې وړاندې د رواني مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ د مخامخ خبرو لپاره نیټه ټاکلې وه، خو دا د دوهم اونۍ هم مخ په ختمېدو ده او لا هم د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره کوم څرک نه لیدل کېږي. دا چې د دې ځنډ لږ څه دی، همدا پوښتنه مې څو شېبې مخکې د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون له غړي عبدالقادر ځاځي څخه وکړه. شغلی ځاځي په جواب کې وویل
ترڅو چې دغه د موږ مقابل لوری د دولت مقابل لوری چې هغه طالبان دي، هغه معلوم نشي چې څوک دي، کوم طالبان دا ځلې دغه څلور اړخیز مذاکراتو کې د افغانستان دولت سره کینی، تر هغه پورې زه ورباندې شک لرم. تر اوسه پورې خو د دې لپاره نقشه یا مپ جوړ شوی ده د دوو ملکونو یا د دریو ملکونو تر منځ باندې. خپل مقابل لوری چې طالب ده هغه کینه ده نه، یا د پاکستان حکومت کې ناسته، د افغانستان حکومت کې ناسته، د چین حکومت کې ناسته او د امریکایانو حکومت کې ناسته. خپل طالب لوری لا معلوم نه ده چې طالب لوری کومه ډله به دغه څلور اړخیزو مذاکراتو ته سر کې دي او راځي به مذاکراتو میز ته بدلته کینی دوی سره. نو تر څو چې دغه لوری نه یې معلوم، ځکه طالبان خو اوس یوه ډله نه دي، نه اوس یوه ډله دي نه مخکې یوه ډله وه، ما بارها ویلي هر کله چې معلوم شي چې کومه ډله دې مذاکراتو کې سر کې دي او راځي مذاکرات شروع کوي، هغې نه وروسته مونږ بیا ویلی شو چې یا خوشبیني ورته ښکاره کړو، یا ووایو چې ښه ده یا بده ده، یا ووایو چې دا نتیجه ورکوي یا نه ورکوي. نو فلحال زه نشم کولای چې خوشبیني څرګنده کړم، زه نشم کولای چې ووایم چې دا ښه دي بد دي، زه نشم کولای چې.
وکیل صاحب، طالبانو په دې روسیې کې اعلامیه خپره کړه او د سولې د خبرو درېدو یو علت دا یاد کړی دی، البته د خپلو شرایطو تر څنګ چې افغان حکومت په زیاتو سیمو کې د دې په وړاندې جګړه تیزه کړې ده، یعنی بیا هم دا مسله دې ته ګرځي چې دواړه لوري پر خپلو سرو کرښو په خپلو شرایطو باندې تاکید کوي. نو فکر کوي په داسې شرایطو کې لازمه څه ده چې باید دواړه لوري څو کې د دې لپاره چې د اقل لغه مخامخ مذاکرات پیل سي، د لړۍ پیل سي،
لومړی دواړه لوري باید ور باندې اعلان نه د طالب نور جنگ کوي نه د حکومت نور جنگ کوي. که طالب جنگ ونکو حکومت هم جنگ نه کوي، او که حکومت جنگ ونکو طالب هم جنگ نه کوي. خو فکر کوم مشکل دا ده چې طالب خپل عملیاتو ته ادامه ورکړي، خپل جنگ کوي، دا چار لوري ده، دا چې معلوم نه ده کوم لوري جنگ کوي، مقصد طالب په نوم په جګړه روانه ده په افغانستان کې. نومړی د ما پیشنهاد دا ده چې دغه څلور ملکونه یا حکومتونه د خپل منځ کې په هغه طالبانو ډلو باندې او د افغانستان حکومت باندې فشار راوړي چې علني دزبندي اعلان کړي چې په افغانستان کې نور د طالب په نوم باندې او ډز شي.
بله،
بله، غینه بیا کېدلی شي چې سره کرخه ماته شي، سره کینی چې وروره جنگ خو بند شو، اوس ما سره دغه اما دا شرط او اتا دا شرط به په غی باندې خبرې اترې شو.
او یو روسي پښتنه وکیل صاحب چې تاسو د بیلابیلو ډلو یادونه وکړه، د دې ترڅنګ یو ډله چې په افغان حکومت ور باندې تاکید کوي هغه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله ده چې په دې روسي کې اعلان کړی چې دوی د سولې خبرو ته چمتو دي. فکر کوي دا به څونه د بهیر سره مرسته وکړي؟ واقعا د دوی موقف څه ډول ارزوي تاسو؟
وګوره کچیر ته غواړي چې د حکمتیار صاحب سره دوی کینی او مذاکرات وکړي او اصول تیرا وري، نو بیا د حکمتیار صاحب د حزب دوه کسان دغه نوی په تور لیست کې شامل کړل امریکایان، صحیح؟ نو دلته چې ته غواړي د حکمتیار ډلې سره مذاکرات وکړي، هلته د هغه کسان که هر څه کړي دي، که خې کړي که بدې کړي، هغه ته په تور لیست کې شاملوي، یعنی دا معنی چې زه تا سره مذاکرات نه کوم.
بله،
نو به دا معنی ورکی ستا سره مذاکرات نه کوم، زه د تور لیست کې راولم او در سره وهم. زه فکر کوم په داسې یو حالاتو کې چې چیرته د دوی پلان دا وایي چې حکمتیار صاحب سره هم دوی کینی او مذاکرات کوي، نو دغه تور لیست نه دی اوس تیر شوی وای، که هر څه کړي وو تور لیست نه دی تیر شوی وای، ورسره ناستې وای چې که به جوړ نه وای راغلی حکمتیار سره، بیا دې کولی شي حتی خپل حکمتیار صاحب د تور لیست اچولی وای، رای دوی خپل هغه ده پرېږده. نو په داسې حالات کې د ویډلې مشران یا کشران یا هر څه دوی ورته ور باندې نوم کړي، هغه باندې چې داسې تور لیست کې راولي او دا رقم کارونه کوي، به دا معنی چې خپل د سولې مذاکرات ته صدمه رسي. خیر خبره به دای چې هر څه چې هر څه کړي دي، اول د ټول دزبندي اعلان کړي، هم د حکمتیار صاحب ډله، هم د طالبانو ډله او هم د حکومت له لوري، دا د خپل منځ کې کینی یو 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 د سولې د صحیح یو صحیح پروسې هغه دی وکړي له پیل دی وکړي کنه.
د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی چې د سولې د روانو هڅو په تړاوي خپل نظر څرګنداوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس په هم له اسدالله الدین څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کوم مسالې باندې لیکنې کړې دي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حکومت دننه ګډوډیو او په ورته وخت کې د طالبانو د خپل منځوي جګړو زیاتېدو ته ځانګړې کړې دي. چراغ ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په ار کې د بے سرپرستۍ فضا رامنځته شوې او کارکونکي په دیش په ورځو کې د خپل برخلیک په اړه فکر کوي. په سر مقاله کې راغلي چې په دې ورسوي کې په ارګ کې د سیاسي فاتحو ټغر هوار شوی او لڅو مودې راهیسې د ارګ دننه فضا کې ګڼګونه زیاته شوی او د ارګ چارواکي هوډ لري چې د خپلو تشکیلاتو په اړسوب کم کړي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې چارواکي د ارګ په تشکیلاتو کې هر ډول اصلاحات راولي باید یو میکانیزم لري راولي. سرنوشت خپلواکي ورسپانه بیا په تحلیلي مطلب کې لیکلي چې حکومت د خلکو په وړاندې هیڅ مسؤلیت نه احساسوي. په مطلب کې راغلي چې له تیر دوه کلونو راهیسې لږونه زر ځوانان له هیواد وتلي، تر یو نیم زر ډیر په لار کې ورک شوي، خو حکومت په وړاندې هیڅ هم نه دی کړی. ورسپانه د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې د ځوانانو د بیکاری کچه په داسې حال کې زیاته ده چې همدا مهال په ارګ کې لږونه پروژې د تدارکاتو په کمیټه کې باندې دي او میلیونونه ډالر بیرته مرسته کوونکو هیوادونو ته ګرځېدلې دي. سرخط خپلواکي ورسپانه بیا د طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړو زیاتوالي ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د هرات په شینډن کې د طالبانو د جګړو له امله ګڼې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې په هرات کې جنگیدونکو دواړه ډلې طالبان د جګړې اصول په پام کې نه نیسي او ډیر زیانې ملکیانو ته رسولې دي. د ورسپانه په باور کده طالبانو خپل منځي جګړې هر ډول وی باید حکومت یې مخه ونیسي، ځکه چې دا او دې ته ورته جګړې د ملکیانو په ژوند منفي اغیز کوي. وسا خپلواکي ورسپانه هم خپل سر مقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړي او د ولسی جرګې د غړو په حواله لیکلي دي چې په هرات کې د جګړو هدف دا دی چې پاکستان غواړي هلته د پراختیايي پروژو د عملی کولو مخاوني سي. په سر مقاله کې راغلي چې ولسی جرګې تل د ولس ستونزې د اشعار تر حد راپورته کړي، خو د تعقیب لپاره هیڅ هم نه دي کړي. د ورسپانه په باور په یو شمیر ملي مسایلو کې د ملي شورا غبرګون دا سرګندوي چې په حکومت کې لک تر لګه یو قوا لک فعال ده او د خپل مسؤلیتونو په وړاندې بې تفاوته نه پاتې کیږي.
د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د غازو په برخه کې شلکلن پرختي ماستر پلان برابر کړی دی. دغه وزارت ویان محیدین نوري ازادې رډو تو ویل چې دا ماستر پلان د غازو د تولید د ودی په هدف جوړ شوی دی. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسولین وایي چې دا ماستر پلان به د افغانستان لپاره اقتصادي ګټې ولري. په دې اړه می راپور چمتو کړی چې تر لنډې وقفه وروسته به ووري.
ازادي رادیو لاونه ترو وورزی پونیکی
د غاسو د تولید پرختي ماستر پلان به د انرژي لړخه افغانستان په خپل پښو دروي. د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت وای دا ماستر پلان به مرسته وکړي چې له کورونی او بهرنی سرچینو څخه تولید شوی غاس په شتوګه مدیریت شي. دغه وزارت وایاند محیدین نوري د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل
افغانستان یو د هغو هیوادونو دی چې ډیری د غاسو کنی ذخیره لري او د دې ترڅنګ موږ د ټاپي لوی پروژې لرو. د دې لپاره چې وټوانیږو دغه دوی پروژې ښه مدیریت کړو او د غاز څخه بهترینه استفاده واخلو، نو نیاز و دي ته چې دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسي.
شغله نوري وای دغه ماستر پلان د برابرولو په تخنیکی او مالی برخه کې آسیایي پرختي بانک او د امریکا پرختي ادارې مرسته کړي او اجرایی چارې د فیشنر په نوم جرمني کمپنۍ په غاړه درلودې. نو موري همدارس وای چې د تیرو کلونو په پرتله د محل په افغانستان کې د غاسو د استخراج ظرفیت څلور برابر، یعنی یو نیم میلیون متر مکعب تر رسیدلی چې د انرژي ترڅنګ کولای شي د برښنا په برابرولو کې هم مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي یو روسی پلاوی هم په وروستیو کې له افغانستان څخه لیدنه وکړه څو په دغه هیواد کې د نورو برخو ترڅنګ د انرژۍ په برخه کې پانګونه وکړي. د بریټش پټرولیم د اټکل له مخې افغانستان د مهال 1,652 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز لري چې تر ډیره د امو دریا په حوزه کې دی. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونم رستیال محمد یونس مومند وای د ګاسو د پراختیا ماستر پلان جوړېدل به اقتصادي اړخه د افغانستان لپاره ګټور تمام سي. شغلې مومند هم دارنګ وای د اقتصادي پروژو په ځنګړې توګه د انرژي په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو ترڅنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولای سي.
تاسو ته بهتره معلومه ده د هر هیواد اقتصادي دغه تقریبا په انرژي پر کچې موږ په افریقا جوړو موږ غواړو چې موږ خپل کفایت ورزې خپل تولید څنګه ولای سي په منځ کې رقابت او کولای شو موږ لپاره د انرژي ډیره ضرورت ده. نو یو کړه د ماستر پلان سړي دا په افغانستان په اقتصاد کې پام کوي او کومه کوي
شغلې مومند هم دارنګ وای د اقتصادي پروژو په ځنګړې توګه د انرژي په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو ترڅنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولای شي.
ازادي رادیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر لخپل اروپایي سیالانو سره د سوریې د سولې پروسې په اړه خبرې کوي. ټاکل شوی دی چې سبا ته د سویس په ژنیف ښار کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او دغه د وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن په پاریس کې د فرانسې، بریتانیا، ایتالیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو او هم د اروپا د بهرنی سیاست لمشر سره وګوري. د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې غیر مستقیمه خبرې ځای لري چې ټاکل شوې ده د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د سوریې د اپوزیشن ډلو د استازو ترمنځ سبا ته په جنیوا کې پیل شي. دغه خبرو هدف د هغه نازک اوربن پیوړی کول دي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ اټینګ شوی دی. د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریزي وسلوال په دغه اوربن کې نه دي شامل او نه به هم د جنیوا په خبرو کې ګډون وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استاد سټیفن د مستورا ویلي چې د جنیوا خبرې به له لس ورځو زیات دوام ونه کړي. روسیې له د مستورا غوښتنه وکړه چې د جنیوا د سولې په خبرو کې د سوریې کوردان هم شامل کړي. د مستورا سی وی سی لیټم سورس پانه ته ویلي چې که څه هم د سوریې کوردان په دې خبرو کې ګډون نه کوي خو دوی ته فرصت ورکول کیږي چې خپل نظر څرګند کړي. د سولې په دغه خبرو کې به په سوریه کې د نوي حکومت او نوي اساسي قانون د جوړولو او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په 1300 کې د جمهوریت ریاست او پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو پر موضوعاتو خبري وشي. د سوریه د اپوزیشن ډلو د سعودي عربستان ملاتړي د خبرو عالی کمیټې ویلي چې د جنیوا په خبرو کې ګډون کوي او پرې وی انتقالي حکومت به چې بشپړ اجرایی واک ولري او اسد یا د هغه نږدې همکاران هم پکې شامل نوي ټینګار وکړي. د اپوزیشن ستر مرکه چې محمد آلوش د شنبې پورس په جنیوا کې وویل چې انتقالي پروسه باید له قدرت د اسد په لری کېدو یا د هغه پمړین سره پیل شي. هغه ول انتقالي حکومت له وسنی رژیم یا د چ مشر بیا هم په قدرت کې وي کار نشي پیلولای. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د شنبې پورز ویل چې له قدرت د اسد لری کېدو لپاره د اپوزیشن غوښتنه د دوی لپاره سره کرخه ده او خای هغه د دې سبب شي چې د جنیوا غیر مستقیمه خبرې پاتې ورسیږي. هغه پرون اعلان وکړ چې د اسد رژیم استازي به په دغه خبرو کې ګډون وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ویل موږ بل هر هغه چا سره چې غواړي د جمهوریت ریاست پر سر بحث وکړي خبرې ونه کړو بشار الاسد سره کرخه. که دوی په دې غوښتنې ټینګار کوي هیڅ دلیل نشته چې د جنیوا په خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې له نننیو خبرو مخکې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز، ولیعت شاهزاده محمد بن نایف او د سعودي لوړپوړو وزیرانو سره خبرې وکړې. تمه ده چې د پاریس په نننیو خبرو کې د کډوالو پر ستونزو چې اروپا ورسره مخامخ ده هم خبرې وشي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
د روختیا خبرونه د رواني خبرونه په دوهمه نیمه کې یعنی پر دونیم بجو تر لندو خبرونه ورسته اوریدلې سي. دا چې د خبرونه موضوع څه ده په دې اړه به ورسته زموږ همکاران تاسو ته معلومات درکړي او تاسو به حقش مېره هم اعلان کړي چې تاسو یې لاري کولای سي خبرونه سره خپل نظر شریکي او یا هم د خبرونه لمیلمه څخه سوالونه وکړي. د هلمند د نادلی ولسوالی پر امنیتی کمربند بریدونه ډیر سوی دي، خو افغان ځواکونه وایي د وسلوالو د هر ډول بریدونو د دفع کولو لپاره چمتووالی لري. سره له دې چې پر دې کمربند بریدونه ډیر سوی دي، خو د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په څیر نه دي. زموږ همکار د نادلی ولسوالی یوې داسې سیمې ته تللی دی چې د وسلوالو بیرغونه د ورایه معلومېږي. په دې اړه راپور د وخته کموالي له امله نسو خپرولی، خو دا ژمنه کوو چې د راتلونکو خپرونو کې به تاسو ته خامخا خبر کړو. اوس ساعت په افغانستان کې د ماپښین نږدې 2:30 بجې کېدونکو دی. یو ور بیا لنډ خبرونه لرو. زما همکار اجمل تورمان ته به ور ورکړو چې د خبرونو وړاندې کی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د بندونو په شمول به د ځینو بنسټیزو پروژو عملی کار پیل شي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د چمتووالي هرکلی کوي. وایي چې هیلمندي نورې ډلې هم ورته دریس خپل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي هیڅ چا ته اجازه ورنه کړي چې دغه وزارت د وی بسویز مکه امر ورکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موین وایي چې د ځوانانو لپاره 15 کلنه ملي ستراتیژي جوړه شوې ده. د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ د ګوند د داخلي مقدماتي انتخاباتو په وروستي پړاو کې سخت ماته وخوړه. په پام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په پاریس کې له خپل فرانسوي، برتانوي، ایټالوي او جرمني سیالانو د غرض اروپای ټولنې د بهرني سیاست لمشتې فدریکا موګرینی سره وګوري. او د پاکستان په شمال ویدیس کې د ډبرو سکرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه وکړن کیندون کې مړ شوی دی.
د همدې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو ټکای کام انټرنیټ پانه باندې موندلای سي. اوس هم پام کو د دې مهال مهمو اقتصادي خبرونو ته چې زما همکار مرزی احمد زی وړاندې کوي او ورپسې به د روغتیا خبرونه پیل سي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې افغان سوداګر په حیرتان بندر کې د صادراتو په برخه کې زیاتې ستونزې لري. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان سوداګر په ډیرو خوارۍ خپل تولیدات د کښتۍ له لارې منځنۍ آسیا ته صادروي. الکوزی زیاتوي چې دغه ستونزه د هیواد په نورو سوداګریزو بندرونو کې هم شته. حیرتان، اقینه، شیرخان بندر، تورغونډي، تورخم او سپین بولدک د دې هیواد له مهم چو بندرونو څخه شمیرل کیږي او افغانستان له بیلابیلو غونډه هیوادونو سره نښلوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي په 1995 کال کې په خوست ولایت کې د بڼوالۍ او مالدارۍ په سلګونه بڼونه جوړوي. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه وزارت په پام کې لري چې په خوست ولایت کې زر نوي بڼونه جوړ کړي او هم 1500 زړه بڼونه لسره ورغوي. راشد وایي چې د کرنې وزارت د غراس یو شمیر زیاتو بزګرانو ته د بڼوالۍ او باغدارۍ نوي لاري چاري ورخي. د جوزجان د اقتصاد ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې له سلفر څخه د ګازو د تولید لومړی فابریکه پرانیستل شوه. د اقتصاد ریاست مشر سید حمید الله نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه سلفر فابریکه په فعالیت سره په جوزجان ولایت کې د ګازو تولیدات په سلیروي ساتونو کې 1.5 میلیون متر مکعب ته رسیږي. نوموړی ویل دغه ګازو څخه د مزار شریف د کود برق او د خیخو د تولید په فابریکو کې کار خیسل کیږي. د جوزجان ولایت د اقتصاد ریاست معلوماتو مخې دغه فابریکې په رغولو باندې 3,00,000 امریکایي ډالر مصرف راغلی دی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه صاحبیم او یو ځلی بیا ور رسیږي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته. هیله ده چې روغ صحت ولرئ او د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. نن په خپرونه کې د ویښتانو تویدو په اړه غږیږو. د ویښتانو تویدل یو له هغو ستونزو څخه دی چې په دې وروستیو کې ډیرو خلکو ته اندېښنې پیدا کړي، خو ورخطه کیږئ ما، ځکه داسې طریقې او لارې چارې هم شته چې په مرسته به یې تاسې ویښتانو له تویدو څخه وساتل شي. په خپرونه کې د ښکلا د او جلدی د برخی متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر سره ملما دی چې په دې اړه به تاسو ته معلومات درکړي. خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغ لاسته
اندلو بخونکي خدای په نامه زه هم په خپل وار سره تاسو ته ستاسو درنوم کاران ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، ډیره مننه. تاسو اوریدونکو هم خبرونه ته ټلیفون وکړی او ایمنګا د استډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992 215 30. بل شمیره ده 0992 215 50. دا مو د استډیو د ټلیفون شمیرې دی. تاسو ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو رازو ډاکټر صاحب د خبرونې په سر کې دی چې د ویښتانو د تویدو اصلي عوامل څه دي ستاسو له نظره؟
ویښتان تویدل ډېر زیات لاملونه لري، خو په عمومي توګه هغه مهم لاملونه چې دي په ښځو او نارینه کې سره فرق کوي. په ښځو کې معمولا ویښتان چې تویږي استرس ده، استرس زیات، یعنی فشار، رواني فشارونه زیات تاثیر لري، تغذیه تاثیر لري، کمخونی تاثیر لري او هورموني تغییرات په ښځو کې تاثیر لري. یو بل لامل چې ډېر اوس رواج ګرځي او مهمه ده، د ویښتان رنګول یو د هغه لاملونه چې په زیات ښځو کې د کېدای شي د ویښتان د ماتېدو سبب وګرځي او د ویښتان حجم کم کړي. یعنې ویښتان په دې حالت کې چې تویږي ماتېږي، نه تویږي بېخ نه وځي، بلکې له ساقینه ماتېږي او ویښتان حجم کمیږي. په نارینه کې هم لاملونه زیات دي. اصلي لامل په نارینه کې چې معمول زیات ده هغه یو د ارثي هورموني په نامه یا اندروجنیتیک په نامه یادیږي. هغه افراد چې مساعد د جنیتیک یا ارثي لنګانه د هغوی په بدن کې کله چې بلوغ ته رسیږي د هغوی په بدن کې جنسي هورمونونه فعاله کیږي او ویښتان ورو ورو ضعیفه کیږي او په تویدو شروع کوي.
جرمنه دوستانو، تاسو ته به هم نن یادونه وکړو چې په خبرونه کې د ښکلا او جلدی برخی متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر ملمدای او ساسي پوښتنې ځوابوي. نن د ویښتانو تویدو په اړه خبرې کوو. یو مهمه مسله ده او تاسو سره هم که پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ. منګه د استډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992 215 30. بل شمیره ده 0992 215 50. دا مو د استډیو د ټلیفون شمیرې دی. ډاکټر صاحب، آیا د غیر صحي خوړل هم د ویښتانو د مختلفو ناروغیو لامل ګرځي او کنه؟
د ویښتانو بیخ یاریخه هغه عضو ده چې د دوه عناصر په مقابل کې ډېر حساس دی. یو د کمبود د طبیعي پروتینونو یا بل کمبود د اهن. کله چې مریضان رژیم نیسي، یعنی غیر منظم رژیم نیسي یا خوراک نه کوي یا له ضعیف اقتصاد نه کول نه شي خواړه وخوري، په دې حالت کې ویښتان ضعیف کیږي او د ټول سر نه تویږي. ویښتان ضعیف کیږي، بې حالت کیږي او رنګ یې تغیر کی. په دې حالت کې تویدل شروع کوي، ویښتان کمیږي. دا ډېر مهمه ده چې په تغذیه کې یا په خوراک کې موږ یو تعادل وساتو او د هر شی نه، د هر غذاګانو نه استفاده وکړو. د مثال په توګه مایعات باید واخلو، سبزیجات باید واخلو، میوه‌جات نه باید استفاده کړو، غوښه او پروټین نه باید استفاده کړو.
بلې، اساس له نظر په اوسني وخت کې زیات شمېر خلک هم د مختلفو لاملونو له امله په ذهني خپګان اخته دي. آیا کوم خپګان هم په ویښتانو منفي اغېز لري او کنه؟
قرار دقیقات شوې ده په دنیا کې دا خوده چې تقریبا یو د په کلس لامل وي هغه ټاپ استرس ده، که رواني استرس یا فشار نه وي، که فزیکي استرس یا فشار نه وي. په دې دواړه حالتونو کې تغذیه برهم خوري، یعنی تغذیه ښه نه کیږي، جذب کمیږي غذا. په دې حالت کې چې جذب کم سو نو ویښتان ورو ورو په تویدو شروع کیږي.
من قیر صاحب پښتون په لیکه کې د پښتنه اخلو بیا به راوځو د خبرې
په اړه. زادی راځي د کارکون کو د موټو سازمانونو مل ډاکټر صبور صادق ته سلام علیکم. د سمو موټو کړي د موضوع هم د واقعنه په دغه سمو زادا یا سره کو ولې په څنګه خو د ډاکټر صاحب زخه چې دغه د یشتانو تو یو تر څو کې سم یاسلن او دوه په څنګه دا باج خلک وایي چې دا ډیر صابونان یا ځینې شامپوګان چې دا اوس راوتل دي نو یو څه ستوري بل یو څه تویني څه کېدل څه مخنیوي و چې سره نه دا چې ډیر خلک په جهاتو په نفسو کې اوسېږي هغه په دا خبرو خبر نه لري څنګه آګاهي باید خلکو ته ورکړو او څنګه علاج کېدل سره د شانو یعنی کومې غذاګانې باید وخوړل شي یا کومې غذاګانې باید ونه خوړل شي چې علاج وشي.
جناب قاری صاحب ډیر مننه زبستا سو ټول پختن ته ان شاء الله ځواب ورکوم.
ډیر مننه کو قاری صاحب پښتون سو پختن لرلې خو یو بل اوریدونکو هم د پختن هم مخلوق مې ربني وکي. سلام علیکم.
وعلیکم سلام خیر
خبر مننه خوشاله اوسې ځان معرفي کې
شکر ډاکټر صاحب
نن په د وختانو په تویدو خبرې کو او ډاکټر صاحب هم د جلدی ناروغي متخصص ملمدای او کته سره کوم پوښتنه یې مېرمنی وکړي.
او موږ خو د خلکو نور پوښتنه نه لرو بس د ما د افغانستان د تویګي د ما د سکو چرپایا تیز کاره باندې کړي وستان مې اوس به شېدل دي او نور خلاصته زاره خداش نو راست به شامپو ولتا او کبنو ته
ګران ورور کوم زاینه کوم شې وختانم د سر د کوم زاینه
سر بس دا د ککرې دي
درخه درخه ستاسو
جره مننه دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب محترم جواب کی. یو بل اوریدونکو هم د پوښتنه هم خپل مې ربني وکړي. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی.
بخیر مشه تشکر شه. ډاکټر صاحب د سراغ فرمایم کې امي علت کې مردو زیاتر موشن مریضه ته د مردو په صف میګښتګي زیاتر مشاهده میشه علت یې مشه او طریقې درمانو شه طریقې د ګرمۍ کې په صف دوباره اگر به کانسر سلشن باشه اگر باشه که واسه غیر واسه نسکرن مو یا واسه کش مو اگر طریقه متلیش واسه دوباره مو رشکنه و واسه با وجود بیه و پس می و آره در اخیق را بگیره چی تلاوی بکنن و چی دیگه بکنم دفتر را راجع بکنن که مشکل شما شما.
خیلی خوب برادر محترم، راجع به همین مشکلم بر شما انشاءالله توضیحات میدم.
خاله دوی ډیره زیاته مننه تاسو میره باندې وکړئ.
رازو د قریصه پښتون سوالونو ته چاغوي پوښتنه کړې ده چې د وختانو د تویدلو انوا جناب قریصه دا د وختانو د تویدلو انوا ډیر زخت زیات یعنی که حساب کو د 500 نه هم زیاتیږي یعنی دا وختانو تویدل یو مرز نه ده په لاسه ولزګونو مرزونه چې په دې باندې وختان ته دوه سبب ګرځي. خو ډیر معمول چې د په نارینه دوه وخت تقسیم کوو یو هغه چې بخش چې د ساقې نه د وختان د ساقې هغه قسمت چې رشت نه کوي او یو بخش د وختان دریخي نه ده چې هغه ځینې وختان رشت کوي. معمولا په نارینه کې تغییر ارسیت نقش لري چې مریض باید مساعد ولرسي نه غانه او جنسي هورمونونه په نارینه کې وختان د تویدو سبب ګرځي د وختان د کمیدو سبب ګرځي. په خزینه کې لاملونه زیات دي خو هغه سو مهم لاملونه یو ما چې لکه مخکې مې چې اشاره وکړ یو رواني فشارونه دي بل تغذیه ده کم خونی ده تغییرات د هورمون د خزې په نست کې ده او همچنان دا یو بل مشکل ده کله چې خزې دا د حاملګي ضد دواګانې اخلي هم تاثیر کوي او کله چې د وختانو د ضعیفوالي سبب وګرځي. دوم پوښتنه د قاری صاحب دا و چې شامپوګان په وختانو کې تاثیر کوي کنه. جناب قاری صاحب ته باید دا عرض وکړم چې شامپوګان د وختانو په رنګ کې او د تویدل کې هیڅ تاثیر نه لري صرف د وختانو په حالت کې تاثیر کوي او د وختانو په جلایش کې او د وختانو په سرقم بریخي عملونه کې په دې باندې تاثیر لري یعنی وختان شامپو هیڅ وخت د وختانو بیخت نه رسیږي چې وختانو باندې بد اغازه وکړي. او بل ورور مې سوال کړی و چې زما وختم کمیږي او ککرینه کم شوې ده دا یو معمول ټایپ یا نوې ده په نارینه کې چې اندروجنټیک هرسي هورمونی ورته وایي دا تداوی لري یعنی کله چې وختان ضعیف کیږي باید مریض ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل تداوی شروع کړي. یو مهمه نقطه په دې ځای کې ده چې کله چې وختان تداوی شروع کړي همیش د پر باید اقدام ورکړي کله چې موږ تداوی قطع کوو بیا وختان ضعیف کیږي. او بل سوال دیگه داشتم از برادر ما گفته بود ریزش چرا در مردا ریزش موی زیاد است. یک سوال بسیار جالب است چون در مردا و زنان ریزش موی عین رقم است. انواع مختلف داره، تیپی که در مردانه ارسی هورمونی است و در مردان میباشد، در زنان دیده میشه اما به شکل منتشر و کمتر. اما در زنان علت های دیگه میروی داریم، فرزن کمخونی، فرزن تغییرات هورمون، فرزن تغذیه نادرست میشه که سبب میروی شه.
مننه کوم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او ری خبرونه ځنګړې شوې د ویښتانو تویدو ته، او که تاسو سره پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ. په خبرونه کې د ښکلا او جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر راسره مېلمه دی. بل اوریدونکو ته ځو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
کوم د ګرنسیانو نه سوالي اتاخه د ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه ده چې دا ما زره یو مخدوس دی یی او د دې مدیانو نوم نه اند د دوی ښکانو زم دي اتکان خو د زری وستې نه ګرځي مخدوس دی چې ما دا د تازه کوم دی زری وستې نه دی.
ها دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب جواب کی تاسو خبرونه تعقیب کړئ. مهرباني ډاکټر صاحب.
د دې پوښتنه چې سپینی کته یی
فکر کوم دوی ویل چې هم سپینی او هم توی دی.
یو غټ ضرب مسل دا وی سپینی وختان ته احترام لرو، یعنی تر اوسه په توابت کې داس دوا پیدا شوه نه چې سپینی وختان مخنیوی یا تدوی وکي. په هغه خاطر دا یو ار سی پروسس یا عادي نارمل روان ده چې هر کله چې وخت د وختان او سپینوالي وخت پرسی مخ په سپینوالي شروع کی او دا
څنګه وخت نه مخکې سپینواله پیدا شي بیا
ام دا ته پریمچور وای او دا ان سن نه لري کې دای شي په اتلس کلنۍ کې پیدا شي، په وکلنۍ پیدا شي او نارمل کې معمولی حالت کې پس درش نه پیدا کیږي.
ځینې وخت شامپوګانو د استعمال نه هم پیدا کیږي.
هغه په دې حالت کې د وختان رنگ خړکی کې هیڅ کله سپین کیږي نه. کله چې سپینواله پیدا کیږي د وختان بیخ نه هغه حجرات رنگ تولید کیږي، هغه کم کار کیږي لمنځي، په هغه خاطر هغه جلوګری کیږي نه، په هغه باندې دوا تاثیر نه کوي. او د وختانو د ګری وختانو تویدل هم کېدای شي چې مختلف لاملونه لري، لکه چې د سروي دوی ته باید متخصص جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې لامل خو او ارزیابي سي پس دغه نه دوی ته به دوا ورکړي.
بلې، مخکې غیر څه پښتون هم یادونه وکړه د شامپوګانو د استعمال په اړه، د وختانو د ساتل لپاره باید له کوم ډول شامپو نه کار واخیستل شي؟ خو بل اوریدونکو ته د پښتون اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. ښه جوړی
کړئ. وعلیکم السلام. ځانم معرفي کړئ.
رحمت الله د ننګرهار ولایت د ننګرهار ولایت بچراګام سوال.
ها رحمت الله خان، صاحب پښتنه اورو مهرباني.
ولومې سره د آزادۍ راډیو کارکون کورو دین خپل سلام کیږي له وایم.
وعلیکم السلام.
تاسو څنګه نن دا پښتنه چې د دې وختان دی سپینی کې دایلا څه دی او دا هم په ګانجی دی دا کوم تاسو پرې کې لري.
ها دا پښتنه خو یې مخکې ځواب. ها بل کومه پښتنه؟
وختان دوی دوی علت دی شي.
ها دا وختانو د توی دو مهم علت څه دی ډاکټر صاحب؟
شي دا اوسنۍ شامپوګان چې دا څه تاثیر په دغه باندې لرلې شي، منفي یا مثبت څه تاثیر لرلې شي کنه؟
حتما دغه دوه پښتنې به ډاکټر صاحب ځواب.
او کوم دوا کوي چې د دې شامپو مې چې دې لپاره خایې دي چې علاج کوم ته وایي کوم یو خلي علاج دي.
ها حتما تاسو به مشوره درکړئ ډاکټر صاحب. مننه کوم.
رازود رحمت الله خان سوالم ته اول راز شامپو غان باندې یوه سوال هم جواب سي، د قریص پښتون سوال هم په دې کې جواب سي. شامپو غان د وختانو پټې دل باندې، شامپو غان د وختانو پټې دل باندې هیڅ تاثیر نه لري. دا یو غټه ان قبول شوی مسله ده، ځکه چې هر دوا چې په وختانو باندې تشکر کوي حد اقل نیم ساعت وخت ورته ترسو جذب شروع شي او جذب شي. مونږ هیڅ کله نشو کولای شامپو نیم ساعت په پرستر کې لکه دا فرض محل کده هغه دوا هم وي. په خاطر شامپو غان د وختانو په تویدلو او په تویدلو باندې هیڅ تاثیر نه کوي. ټول تجارتي منبع بدون لري. په هغه وخت چې موږ شامپو اخلو، هغه شامپو موږ ته خدای چې موږ په وېښتان رنگ وخی، جلای شي وخی، وېښتان حالت وخی، په دې حالت کې موږ ورچې دا زموږ د وېښتان شامپو ده. او موږ کولای شو دا جلدی ډاکټر سره یا هغه څوک چې په دې وخت سره کې تحصیل لري هغه سره مشوره وکړو، د وېښتان د نویت په اساس موږ خپل شامپو وټاکو. که دا سم مشکل دا سم حالت حالت پیدا نه سي يا داسي چانس مونږ ته پیدا نه سي په دې حالت کې کوش چې مونږ آزمائش کو چې کوم شامپو زمونږ په وختن خلګيږي یعنی رنگي خبريخي انجلایشي خي او خه ګومزکي یعنی حالت نه سي په دې حالت هغه په دې حالت کې هغه زمونږ اساسي د خوش شامپو د هغه نه باید مونږ هميشه استفاده وکړو
بله د یو بل پختنه دا و چې د وختانو د تویدو هغه مهم علت څه دی که هم تاسو مخکې اشاره وکړه که بیا هم کبلن ټکو کې دوی ته ځواب ورکړي
په نارینهو کې اکثرا معمول وختان چې تویږي دوه لامل لري چې دواړه درونی لامل نه دي محیطي لامل نه دي یعنی د مخنیوي ور نه دي چې موږ مخنیوي وکړو یو ارسیت ده چې هم د مور نه خو هم د پلار نه خو تر اجداد پورې تاسو جوړ کیږي چې په کوم نسل کې داسې وختان او جن د مریض په بدن کې بارس کیږي چې ارسی جنټیک منبع لري او دوهم پایا یا اساس یا ارسی هورمونونه دي چې کله چې مریض بلوغ ته رسیږي ارسی هورمونونه وقته جنسي هورمونونه فعال کیږي او کله چې جنسي هورمونونه فعال سو په دې وخت کې د وختان بیخ ضعیف کیږي او عمر کمیږي او پس له سو مودنه وختان تویږي او بیرته ورکه یا نری وختان په ځای پیدا کیږي چې ورځ په ورځ همدا پروسس دوام کوي او پس له سو وخته مریض زیږنجه کیږي
بلې یو دا پوښتنه هم که ځواب کوي چې د وختان د تویدو د مخنیوي او سپینوال نه باید کوم ډول شامپو استفاده شي
لکه چې ما مخ کې اشاره وکړه دواړه جنټیک اساس لري او د مخنیوي لپاره موږ تر اوسه هیڅ په دنیا کې لري په نړۍ کې داسې یو پتاوبات کې اوسېنه چې د مخنیوي وکړو کله چې د وختانو ته در شروع کی باید تدوی شروع کو او تدوی همیشه لپاره ادامه ورکړو
اخونزاده صاحب په لیکه کې د مددوی پښتنه خلو مهرباني وکړئ سلام علیکم
سلام علیکم خو دې زخت سلامون د تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم اخونزاده زنده باندې موږ راوځو خو ته ماشکې
مهرباني وکړئ اخونزاده صاحب
ما سوال ډاکټر صاحب څخه دا دی چې دا د وښتان تویدل ډیر په خاطر و کې معمول دی د تیرو وښتان دی اړینه کې باز خلک دي چې د مکمل زر او دي
اخونزاده صاحب دغه موقعیت ته لږ تغییر ورکې غږ مو پری راځي موږ سم پونه شلو په دې پښتنه
اوس ما راځي راځي
بالکل ساسي غږ راځي دغه پښتنه له سره مطرح کړئ
ما سوال ډاکټر دا چې مال چې په پیلو کې دا د رښتینې تویدل لیکې ډیر وي او په دغه معمول رسېږي چې دا لږ دا صحیح لته او نو کې بعض خلک دا دي چې دا ژر د سر رښتینې د بدن رښتینې توري تویږي او چې دوام کوي تاثیر نه پر کوي په دا چې پاتې مخې د شروع وي او ژر نه راځي دوام تاثیر نه پر کوي دا څه تاثیر کوي که په دا جواب راکړي ډیر به یې مینه
پایتوم ډیر جناب خان صاحب دوه خې سوالونه وکړی یو دا چې په هغه چې عمر زیاتېږي ولې وختان تویږي دا کله چې خزو سلوخ نه پورته کیږي یو بل پروسس دی یو دوه بل مرحله د ژوند شروع کیږي چې پوسټ منیپوزل ورته وایي په دې مرحله کې بیا هورمونونه تغییر کوي یعنی هورمون نزي د مریضي د خزې قطع کیږي او دا تغییر د هورمون باعث ګرځي چې کله کله په خزو کې په مخ کې وختان پیدا شي او د سر نه وختان کم شي او دا یل عمل د تغییر د هورمون ده او بل سوال ډیر خو سوال ډیر او د امراض نه ده چې کم لیدل کیږي او د فشار اړتیا ورته وایي کله کله دا سوي چې د یو سکه پاندازه د یو پیسې پاندازه سر نه وختن صاف تويږي او کله کله کېدای شي چې امدا مرز وسیسي د سر وختن ټول تويسي او کله په بعض حالات کې دا دومره وسکی چې په بدن کې هیڅ وختن پات کیږي دا یو اوتوایمن یا یو مافیت خود به خودي مرز ده چې وختن د وجود دفاعي سیستم وختن پردې پیژني او لمنځه وړي او دا د تداوی ورنه مګر تداوی باید هغه لاملونه او هغه زمينه از عاملونه بعد وسنجول سی اغه نور امراض لکه د جاغورم امراض او نور امراض تداویسی او سره د مرسم تداوی کیږي ان شاء الله
فرحت صدیقی لوګر نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم سلام سلام به ډاکټر صاحب تقدیم میکنم یکی دو سه سوال داشتم خاره
مهرباني
خب یک سوال معمی است ما چی بوده میشه از این ایجاد سبوسه یا دندرگ در سر در پوست سر جلوگیری میکنیم و کسایی که پوست سبوسه در سرشون پوست سرشون ایجاد شده چی بوده میتونیم این را بند بذاریم و سوال دوم معمی است که کسایی که مرض جلدی داره ایچ قدر میتونه رول داشته باشه و یا کم رول داره یا هیچ رول و نقشی نداره در ایزش موید کل مرض جلدی
کدام امراض جلدی در صدیق شما اشاره میکنه؟
رشته
بیشتر مرض جلدی ملتا یا داغ روی به شکل چرب گونه است؟
بسیار خوب، لکاج و چربی پوست.
بله.
دو سوال تام جناب صدیق صاحب، سوال تان گرفتیم.
همان نکول صدیقینا مهربانی وکید است دکتر
صاحب. جناب صدیق صاحب، سبوسک مو یکی از امراض است که اگه بسیار کم میباشه حالت فیزیولوژیک تلقی میشه، حالت نرمال تلقی میشه، اما در صورتی که زیاد میشه و سرخارش پیدا میکنه و سبوسک میریزه و مریض به حد تکلیف میشه، گاهی به سر زخم میشه، یک حالت مرضی تلقی شده و یک قابل تداوی است، تا که وقت دوا استفاده میشه، زمانی که سبوسک کم شد و پوست به التهابش به نرمال رسید، خارش کم شد، در این صورت میتونیم از شامپوهای زده شوره و سبوسک به همیشه استفاده کنیم، هفته یک روز یا دو روز و بقیه را به شامپوی عادی بشیم که در این صورت سبوسک کنترل میشه. و جز سوال دیگه تانی بود که ارتباط چربی صورت با ریزش موی چی است؟ یک ارتباط داره، زمانی که غدواتی که چربی تولید میکنه و فولیکول موی هر دویش در مقابله هورمونای جنسی اساس هستند و زمانی که یک شخص به جوانی میرسد یا به بلوغ میرسه، مقدار تعداد چیز مقدار هورمون زیاد میشه و انزایمای هورمون را از شکل غیر فعالش به فعال تبدیل میکنه. این در بیخ موی هم تاثیر داره که سبب میشه عمر موی کوتاه کنه و در عین وقت در غدواتی که چربی تولید میکنن در قسمت صورت و شانه و سینه سبب میشه تا پوست چرب شوه و سبب جوانتانه میشه، که در این صورت پیش از این افراد اکثر ریزش موی و چربی پوست در عین وقت واقع میشه و اردویش عامل یا علتش امو هورمونای جنسی است که در وجود مریض میباشه.
بله، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورې بل اوریدونکو ته لوګر نه مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه خورجان صاحب؟ خیره؟
خیر سیمانه، مهرباني زنه معرفي کړئ.
مهرباني، هلمن ولایت ګرمسر ولسوالۍ.
هلمن ولایت نه، ښه، مهرباني.
خورجان ډاکټر صاحب، څنګه د پښتنه د چیز ما عمر د تک د دې شکل نه او ما شکل دا سره پر اومه ویشتان راځي او کله زره پر اومه او داس کوم نیمه ویشتان راځي زه دغه پکله کده معلومات راځي.
ګران اورور ویشتان د سر د کوم ځای نه کوم شوی دا
کوم سوي نه دی، بس څو وخت سره پر اومه هم راځي او که منځو ما هم راځي.
تقریبا په ورځ کې سود نه توي ګران اورور
شابلی نمیگه تقریبا چه داغ سنیزمان چی در شلچنزیش نیشتیم
دیر خیلی جناب مزمین ارزف تاست تا بزاوا بارکم
دیر من نکه اولا دوی تاسی میرابانی اوکای دکرسی
پو نارمال حالت کی پو عادی حالت کی کلچ ورشتان قوی وی او دوی وای چیز مونگ ورشتان کم سوی نده کلچ ورشتان قوی وی او دورز تر پانزوس نه ترسل پوری توی سی ده دی پزای دام آوزه کی گینه ویختان پیدا کی پس کل چې دوی پنځه ویشت وختان توی کې دوی دا کوم مشکل نه ده، یعنی کوم اساسي مشکل نه ده، سن درش نه پورته ده، په هغه خاطر دا نارمل حالت ده او دا مرض تلقی کیږي نه. هر کله چې دوی وختان ضعیف کیږي، حجم کم کیږي، په دې حالت مرض تلقی کیږي او باید تداوی وکړي.
بله ډاکټر صاحب، د ویښتانو مناسب غوړ یا تیل استعمالول څومره د ویښتانو له تویدو مخنیوی کوي شي؟
شامپو، کندیشنر او تیل دا درې وړه د ویښتانو د ګرومنګ یا زیبایی په اساس یا هدف استعمالیږي. نو دا د ویښتانو د تویدو نه هیڅ وخت جلوګیري نه کیږي، کوي صرف د ویښتانو د ښکلا، د ویښتانو د زیبایی او جلایش په خاطر استعمالیږي. یو ښه شامپو، ښه کندیشنر او ښه سیروم یا تیل کولی شي چې ویښتان ښایسته ښکاره کړي، او کله چې شخص یو محفل ته ځي او چیرته ځي، د دې ویښتان داسې معلومیږي چې زیات دي، یعنې صحتمند ویښتان لري. په هغه خاطر دا درې شیان یا درې فکتورونه د ویښتانو د تویدل سبب هم نه ګرځي او د ویښتانو د تویدل مخنیوی هم نه کوي.
او له خاورې او د لمر له وړانګو ویښتانو پټ ساتل څومره کولی شي چې ویښتان له مختلفو ناروغیو څخه وژغوري؟
خاور کله چې پوستک سره ورسیږي، دا واضح خبره ده چې بعض مشکلات پیدا کوي، اما د کوم خاص مرض سبب نه ګرځي. او لمر وړانګې کولی شي د ویښتانو رنګ خراب کړي، د ویښتانو حالت خراب کړي او ویښتان شکنن کړي، ځکه چې مواد بنفش هغه یا الټرا وایلت هغه شعاع ده چې کولی شي چې رنګ تخریب کړي، یعنی کله چې ویښتان ته ولګي د ویښتانو رنګ، یعنی تور رنګ وي، زیړ کړي او بې رنګ کړي.
بله، آیا د ډیر وخت لپاره د یو ډول شامپو کارول په ویښتانو اغیز لري کنه؟
که شامپو خو یعنی مناسب د ویښتانو مناسب وي، نو که عمر لپاره هم استعمال کوي مشکل پیدا نه کوي، اما که د ویښتانو مناسب نه وي، یعنی کله چې یو سړی یا یو شخص پوه شي چې ویښتانو باندې بد اغیز کوي، د ویښتانو رنګ خرابوي، د ویښتانو حالت خرابوي، نو دا شامپو باید بدل کړي او بل شامپو ته، یعنی بل شامپو ځان ته اختیار کړي.
په ټوله کې د ویښتانو د تویدو د مخنیوي لپاره څه باید وشي ستاسو له نظره؟
سو مهم قدمونه زبا نوم باخلم او دا ډیره مهمه ده چې باید مراد سي. اول دا چې د کیمیاوي مواد باید کم استعمال سي، خصوصا خزه له طرفه چې تونی مواد ده د موی خشکان ده چې حرارت جګ حرارت ده او لوړ حرارت په کې استعمالږي، او نور دا مواد چې ستریت کوي یا ویښتان صافي د مواد کول شي سبب د ویښتان د ماتېدو سبب ګرځي او ویښتان خراب کوي، یعنی حجم کم کوي. بل یو ډیره مهمه خبره ده چې اوس په ځوانانو کې مرواج ده د باډي بلډینګ پروتین زیات د زیبایندم پروتینونه هغه اندروجن دي، یعنی هورمونونه دي کول شي هغه څوک چې ورته مساعد وي ویښتان تویدو ته مساعد وي هغوی باندې بد اغېز وکړي او ویښتان کم کړي، نو باید هغه نه ډډه وکړي او ښه رژیم د غذایي ونیسي. کله چې دوا ضرورت کېږي بس دواګان د ویښتان تویدو سبب ګرځي باید ډاکټر مشوره سره وخوړل شي.
مننه کو دوستانو د خبرونه لمړی نیمه هم همدلته پاتې راسیږي په سوشي بو کې د خبرونه دویمه برخه مهره وای به هم تاسو کولای شئ چې د ویښتانو د تویدو د مخنیوي په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. یادونه کوم چې په خبرونه کې د خکلا او جلدی ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر را سره ملمدې او ساسي پوښتنې ځوابوي. د خبرونه په دویمه برخه کې تر ډیره د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو او تاسو سره هم که پوښتنه پیدا کیږي نو ټلیفون وکړئ. منګه د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0995 په لاش میره ده 0995 3 بجې دي. د 3 بجو مهم خبرونه له فریبا وحیدی څخه اورئ.